ته مشال ډیو پروانو خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه منی وخت 3 بجې شوی په دې غړي کې تاسو تبا معلومات درکو چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانستان له چارواکو سره څه قسمه خبرې اترې کړې. د پاکستان وزیر اعظم دا وخت په کابل کې دی. دغه راز نور اهم موضوعات لرو او پر دې به هم خبر شي چې په پاکستان کې کورونا وبا یو واری بیا څومره ممکنات یا اندېښنې رامنځته کړې چې سکولونه بند شي. خو تر هر څه مخکې له شاهین بنیري خبرونه اورو.
وزیر اعظم عمران خان نن د افغانستان په ورځني سفر کابل ته رسیدلی دی. په پاکستان کې د کورونا د ناروغانو شمیر د 3,15,000 نه اوړېدلی دی او د څلورو کلونو د پلټنو وروسته دا زورونکي تورونه رامنځته شوي چې د آسټرالیا ځواکونو په افغانستان کې د خپل قیام پر مهال 9 بندیان وژلي دي. وزیر اعظم عمران خان نن د افغانستان په ورځني سفر کابل ته رسیدلی. نوموړي ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې په ارګ کې په خیرالي ویلو ټاکل شوی چې عمران خان نن له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات وکړي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په ویلامې کې ویلي چې په ملاقاتونو کې به د دوه اړخیزو تعلقاتو او تجارت د پیاوړي کولو او د افغان سولې روان بهیر په ګډون په نورو مهمو چارو خبرې وشي. د وزیر اعظم سره په وفد کې د بهرنیو چارو وزیر د تجارت لپاره د وزیر اعظم سلاکار او نور لوړپوړي چارواکي شامل دي. دا په 2013 کال کې د واک سنبالولو وروسته د وزیر اعظم عمران خان افغانستان ته لومړی رسمي سفر دی. پولیس وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په حمله کې دوه پوځیان وژل شوي او یو بل جوړبل دي. د سیمې د پولیسو مشر شوکت علي نن مشال لیډو ته ویلي چې دا پیښه تیر مازیګر په پوش زیارت سیمه کې هغه وخت رامنځته شوي کله چې پوځیان په ګشتو او په کمین ناستو وسلوالو ورباندې ډسې وکړې. پولیس وایي وسلوال په تیښته کې بریالي شوي او په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. د برید ذمواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني منلې ده. په پاکستان کې د کورونا د ناروغانو شمیر د 3,15,000 نه اوړېدلی دی. د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې د شمیرو له مخه په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 2,520 نوي پیښې ریکارډ شوي او 18 کسان ترې مړه شوي دي. خو له کووېډ-19 ناروغۍ تر 3,26,000 زیات کسان بیرته روغ شوي هم دي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د دویمې چپې د مخنیوي لپاره له وړاندې نه د زیارتونو، سینماګانو او تھیټرو د بندولو فیصله کړې ده او له تیرې میاشتې ماسکونه اچول لازمي ګرځولي دي. متحده عرب امارات د پاکستان په ګډون د 1,100 ملکونو وګړو ته د سیلګرۍ ویزې د نامعلومه مودې لپاره ځنډولې دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودري د نومبر په 13 په اسلام آباد کې په یو بیان کې د دې خبر تصدیق وکړ او زیاته کړه چې متحده عرب اماراتو پاکستانی وګړو ته د ویزو ورکول پروسه په عارضي توګه ودرولې ده. د نوموړي په خبره داسې باور کیږي چې د اماراتو انتظامیه دا فیصله ښایي د کورونا وایرس د دویمې چپې د مخنیوي په خاطر کړې وي. خو نوموړي زیاته کړې ده چې د دې پریکړې اغېز به له وړاندې په منظور شو ویزو نه کیږي. د څلورو کلونو د پلټنو وروسته دا زورونکي تورونه رامنځته شوي چې د آسټرالیا ځواکونو په افغانستان کې د خپل قیام پر مهال 9 بندیان وژلي دي. د آسټرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګوس کیمپل ویلي چې دا له شرم ډک معلومات په هغه پلټنیز راپور کې راڅرګند شوي چې د نومبر په 19 خپور شو. نوموړي زیاته کړې ده چې دا د پوځي تربیت او پېشورانه قدرونو نه یوه جدي سرغړونه ده او په دغه اړه یې د آسټرالیایي ځواکونو لخوا بخنه هم غوښتې ده. په پلټنو کې د کال 2015 تر کال 2016 په افغانستان کې د قیدیانو سره د غیر انساني سلوک تورونه رامنځته شوي دي. دا پلټنې یو آسټرالیایي قاضي پال برټن کړي دي او په دغه اړه یې له 400 ډیرو ګواهانو بیانونه ثبت کړي او د زرګونو مخونو اسنادونو ته کتنه کړې ده. په راپور کې سپارښتنه شوې چې باید پولیس په دغه اړه د 19 پوځیانو نه د قتل په ګډون د نورو ممکنه جرمونو په پلټنې وکړي. د راپور خپرېدونه وړاندې د آسټرالیا وزیر اعظم سکاټ موریسن د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې کړې وې او د خپلو ځواکونو په بد رویه ورسره جوړ خپګان څرګند کړی و. دا و د دې وخت خبرونه.
اوردونکو خبرونه مو له مشال رادیو اوردل چې شاهین بنیری وړاندې کول. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري کابل ته د پاکستانی وزیر اعظم د سفر پړه له پوهانو او پخوانیو چارواکو سره خبرې هم لرو.
پاکستان ته وایي چې تاسو په طالبانو باندې فشار وایي چې دا غربن اومني.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په شمالي وزیرستان کې د دوو قبیلو ترمنځ د جنگ بندول لپاره ځي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزارت د صوبو ته وړاندیز ورکړی چې ټول سکولونه دې د کورونا وایرس د دویمې چپې له وجې باید د روانې میاشتې د 40مې نه بند کړي. خو د یو سکول مالک وایي
زمون په قبایلو کې یا دغه شانتي په ډیرو علاقو کې انلاین سیستم نشته دی، نو موږ به څنګه کلاسونه اخلو؟
او د مومند قبایلي سیمې کروندګر وایي د فصلونو لپاره سره یا کارډ نه لري.
تیسر نه ملاوی خاص کر مدلے جاغا پورے یو اجازت پر آلیو دار سڑی اپروچ دیم نه چار سڑی آغا مثلا اے سی ڈی سی للاڑ شی یا کمانن للاڑ شی.
نور ہم یوشمر موضوعات لرو لما شاہ لڑیو سرو سے او سمو دخ پرونی لومڑی موضوع اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د محل په کابل کې دی. له نوموړي سره د پاکستان د منوڅر وزیر شاه محمود قریشي، د کامرس مشیر عبدالرزاق داود، د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټیننت جنرال فیض حمید، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق او نور چارواکي شامل دي. پر دې اړه څنګه تاسو ته وختي هم مونږه معلومات درکړو، خو وزو اسلام آباد ته هلته کې له خپل همکار تار خان سره خبرې کوو. تار خان صاحب، ډېر ډېر ستړي مشي او اداره ته وایي چې ټاکل شوی وه چې لږه شېبه کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ دغه راز دوی خبري غونډه وکړي. څه معلومات لري؟
ډېره مننه ستاسو. تر دې وخت خو دغه خبري ناشته نه ده شروع شوې، البته ډېر زیات امکان دی چې دا ډېر زر دا خبرې وشي. او هم په دغه خبري ناشته کې به دواړه مشران سره خبره کوي او بیا پښتنو ته جواب هم وایي. نو ځنې شیان خو په هغه ځای کې واضح شي چې په کومو موضوعاتو باندې، معاملو باندې، مسلو باندې خبري شوې دي، او آیا دواړو غاړو څه اعلان غي لري. څه مهم ځکه چې ډېر امیدونه، امیدواري شته، هیلې شته چې د عمران خان سفر کابل ته دې کې به د سولې په اړه باندې خبرې کېدي، او د افغانستان به د پاکستان چې کومه اکثر غوښتنه وي، مطالبه وي چې د تشدد په کمی کې په اوربان کې ورسره همکاري وکړي، او په بین الافغاني مذاکراتو کې چې کوم مشکل دی هغه کې پرمختګ نه کېږي. دوه میاشتې وشوي په هغه کې هم د پاکستان چې یو رول جوړیږي هغه دې اولوي هغه رول ادا کړي. نو هغه ته خو به لږ انتظار کوو چې څه خبرې شوي دي. البته په داسې لږه شېبه وړاندې طالبانو سرچینو مشال ریډزاده دا خبره هم وکړه، تایید وکړه چې په کوم یو مشکل په قطر کې وو، په خبرو کې چې پرمختګ نه کېد هغه باندې اوس موافقه شوې ده، هغه مشکل لري شوې دي. خو دې رسمي اعلان لا نه دی کړی طالبانو. البته طالبانو په خواني سفیر ملا غریب هم په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې یو مشکلونه بهرحال لږ انتظار وکړو چې مشران دواړه څه وایي، د افغانستان ولسمشر، د پاکستان وزیر اعظم، او په کومو شیانو باندې اتفاق شوی دی.
سما درخان صاحب، څه معلومات لري چې وزیر اعظم عمران خان د نورو چارواکو سره هم ملاقاتونه کړي دي نن، او څه معلومات، څه خبرې مخته راغلي دي کنه؟
د عمران خان پروګرام چې کوم مشال ریډیو سره شریک شو هغه فقط دومره و چې دی به اول د افغانستان ولسمشر سره یو په یو غونډه کوي، او وروسته به بیا د پلاو په سطح باندې وفود چې عمران خان سره کوم کړي دي، څنګه تاسو مونږ عوام خسته لیدلې مشرانو، بیا به د وفود په سطح باندې دی خبرې کوي، او د هغې وروسته به بیا خبرې ناسته وي. او بیا د عمران خان سفر هم دغه هم د څو ساعتونو ګنټو لپاره و. نو نور د دې ملاقاتونو نشته، د مصالحې د ملي شورا مشر ډاکټر عبدالله هغه د ترکی په سفر دی، نو هغه سره خو مخکې داسې ویل کېدل چې ملاقات دی، لیکن هغه په افغانستان کې موجود نه دی. نور ملاقاتونو په اړه باندې سندي ویلې شوې، البته دغه یو مهم د ولسمشر سره د افغانستان دغه مهمه خبرې ده چې دا اوس تقریبا مکمل شوې دي، او اوس د خبري کانفرنس هغه ته انتظار دی.
ښه، بل تر خان صاحب، د واپسۍ معلومات شته چې وزیر اعظم عمران خان به کله پاکستان ته واپسي کوي؟
هم نن به واپس راځي چې څنګه دا خبرې ناشته وشي دا ویروس ته بیا مونږ ته ویل شي او شاوخوا سلور به دی باغه د افغانستان د وخت افغانستان نن نیم ساعت نیمه ګنټه پاکستان مخکې دی نو دا وخت هغه د سلور به دی او د پاکستان سلورین به شاوخوا کې به هغه د کابل نه سفر به مکمل کیږي او واپس پاکستان ته راځي
سم ډیر زیات مننه تاسو نه د مشر ډیو همکارو تر خان صاحب چې اسلام آباد یې مونږ ته معلومات راکول چې د پاکستان وزیر اعظم او د غراز افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ په کابل کې ملاقات یا خبرې بشپړ شوې دي او تم دا چې لږ شیبه کې هغوی خبرې غونډه وکړي همدغه موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په داسې حال کې د افغانستان په سفر دی چې یو خوا هلته تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو بدل شوی نو بل خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ دوړ خیزه تجارت په بیساري ډول کم شوی دی که څه هم ولدی وړاندې په دورستیو کې د دواړو هیوادونو سیاسي او تجارتي پلاوو د یو بل هیوادونو ته سفرونه کړي وو او پر ځینو موضوعاتو یې تفصیلي خبرې هم کړې وې خو د وزیر اعظم چوکۍ له سنبالولو وروسته د لومړی ځل چې عمران خان افغانستان ته سفر وکړ د نوموړي د دې سفر د موخو او ارزښت په اړه مشاهدي راپور جوړ کړی چې راځي په ګډه وکړو
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته د افغانستان د سفر بلنه افغان ولسمشر اشرف غنی د روان 2020 کال د سپتمبر پر 15 نیټه هغه مهال ورکړه کله چې دواړه مشران د ټلیفون لاري په افغانستان کې دوربند د ټینګش پر ارزښت ژغیدلیول پاکستان د لریش د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمنه همکاري کړې ده عمران خان په وار وار د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري پر 9 په دوحه کې سوي تړون د پاکستان د اسانچاري نتیجه بللي افغان حکومت او امریکا هم په دې باور دي چې پاکستان پر طالبانو اغیز لري او په کار ده چې له دې اغیز په کار اخیستلو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینې همکاري وکړي او طالبان په داسې حال کې اوربند ته وهڅوي چې په افغانستان کې په داورستیو کتاب تریخوالی ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو بلل سوی او پر مخامخ جګړې سربیره په ښارونو کې هدفي وژنې او بمی چاودنې هم زیات سوي دي په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شنونکي رستم شاه محمد وایي چې له پاکستان به د افغان حکومت مهمه غوښتنه طالبان اوربند ته راځي کول وي
پاکستان ته وایي چې تاسو په طالبانو باندې فشار واچوي چې دا اوربند اومني نو چې اوربند اومني نو بیا به چې کوم دی یو فضا جوړه شي او په فضا کې به دا خبرې اترې چې کوم دی مخکې لاړې شي دا خو به هغې وکړي خو د طالبانو مواقف لږ شانتې بدل لې هغې وایي که مونږ اوربند وکړو او خاص مونږ له چا تسله را نه کړه اوربند مونږ وکړو نو زمونږ تاریخ چې کوم دی نو دا خرابېږي دا نقصان ته روانېږي نو زه فکر نه کوم چې طالبان به په دې باندې راضي شي چې البته دغه فشار مشار خو دا به وخت په وخت اچوي او کم از کم کېدی شي دا وشي چې طالبانو ته دا وویلی شي چې تاسو په دې بریدونو کې لږ کمی راولئ دا یو امکان ما ته ښکاري چې بریدونو کې کېدی شي لږ کمی راشي
بلخ د پاکستان یو بل پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شنونکي ایاز وزیر وای چې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ د افغان کډوالو د بیا ستنېدو بهیر پر پل امنیت او د تجارتي اړیکو یو ځل بیا زیاتول هم د بحث مهم موضوعات دي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ شریکي خوني چمبر اف کامرس مشر خانجان الکوزی وای چې د 2019 کال پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړخیز تجارت له 3 ارب ډالر څخه شاوخوا 1 ارب ډالر ته راټیټ شوی دی چې د نوموړي په وینا دا حالت د دواړو هیوادونو په زیان دی افغانستان ته د عمران خان له سفر وړاندې د تجارت او پانګونې په چارو کې د هغه سلاکار عبدالرزاق داود او سره مل پلاوی د افغانستان په 3 ورځني سفر د نومبر پر 14 کابل ته ولاړی او د نومبر پر 19 ناوخته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د دواړو هیوادونو د ترانزیت او سوداګری په هوکړه لیک اپټا کې د شته ستونزو او ننګونو او د دې د هواري په اړه خبرې وکړې خانجان الکوزی وای چې د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ پر دوو مسایلو په لیکلې باندې پریکړه وسوه
یو هغه تخنیکی ستونزې چې د اوس د ترانزیت او د تجارت په وړاندې د پاکستان سره موجود دي د افغانستان په طرف یا د پاکستان په طرف په کراچۍ کې هغه ستونزو ته یو څه د حل لارې پیدا شول او هغه څه چې امکانات یې لرل فوراً باید حل شي او دویم باید په افتا باندې باید بحث وشي د سره نه افتا باید نوی نظر پرې وشي او دا سهولت یې راشي او ضمناً داخلي تجارت په ارتباط هم یو اګریمنټ ترتیب شي او یمزا شي چې د تجارت اسانه شي د ترانسپورت په برخه کې د سوداګرۍ په برخه کې
د افغانستان او پاکستان ترمنځ لڅ مودې راهیسې اړیکې زیاتې جنجالي سوي دي افغان حکومت ادعا کوي چې پاکستان پر خپل خاوره طالبانو او نور وسلوالو ډلو ته پټن ځایونه ورکړي چې هغوی په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي دوی دا هم وایي چې پاکستان پر افغان طالبانو د اوربند او اصول لپاره خپل بشپړ نفوذ نه کاروي، بلخو پاکستان تور پرې کوي چې افغانستان پر خپله خاوره پاکستاني طالبانو ته ځای ورکړي چې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي. دواړه هیوادونه پر یو بل له لګېدلو تورونو انکار کوي. خو خانجان الکوزی وایي چې تجارت باید د سیاست قرباني نه کړل سي او دواړه هیوادونه باید د ولس د اقتصادي پیاوړتیا لپاره له شته فرصتونو ګټه پورته کړي.
مشال ډو ته وګستی دا مشه زمي تاسو راپور وړاندې ک چې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان کابل ته سفر ته بیا پوهان څرنګ ګوري پر داسې حالاتو کې چې ولکیږي هلته کې د تشدد کچا لوړه شوې ده، بریدونه زیات شوي دي، نو بل خوا بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت تر ډیره حده کم شوې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اردن کو پولیس وای په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو په حمله کې دوه پوځیان وچل شي او یو بل جوبل شوی. د سیمې د پولیسو مشر وای چې د پیښې تیر مازیګر په پښ زیارت سیمه کې رامسته شوی. دوی وای وسلوال په تیښته کې بریالي شوی او په سیمه کې د وسلوالو د لټون عملیات روان دي. بلخه پښتون او ژغورن غورځنګ له حکومت غوښتي چې دا قسمه پیښو وروسته باید بې ګناه ولس تنګ نه کړل شي. د حملې ذمواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ په 13 نومبر د پشت زیورات په سیمه کښې مزدیګر مال 5 بجې د محمد پوسټ سره پیدل راون فوجي سرتیریو بنې ناپېژندل یو وسلاولو ګڼ ډازي نه وکړل چې په نتیجه کښې یې دوه فوجیان وژل شوي او یو پر هر جلی شوی دی. د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته وویل چې د برید کوونکي د نیولو دپاره په سیمه کښې د لټون عملیات روان دي.
دا پارٹی پا گشت وا او اغای ورد ایمبوش کرده دی، اغای ناسو اغای پی فائرنگ کرده دی، اغای بیا وطی دی تختی دلی دی او دیگه دا دو شهیدان دی یو زخمی دی. دا غیر مرا اطلاع را لرد اوس فورسیز چی دی اغای شروع دی، پولیس ور سر لا شامل شوی نده، پولیس او سوار روان دی، اغای سر لا ملاو شوی ندی.
پا دا برید کشه وجل شوی پا اوجیون دی حوالدار مطلوب و سپایی سلیمان و پر هر جلائی شوی دی غلام رسول پا نمونا پی جندل شوی دی. دی پشتون ژغورن غورځنګ سویلی وزیرستان غړی علمزیب ماسید وایي چې دوی په خپله خاوره امن غوړي او د پښ زیورات سیمه کښې په فوجي سرتیریو برید پیښې نه وروسته د راون لټون عملیات کښې د پاکستاني فوج په عام ولس تشدد نه کوي.
موږ بار بار دغه بیانیه بوده چې موږ په دغه خاوره باندې امن غواړو، چې کله کوه خو داسې پیښې دلته وشي زموږ په خاوره د دغې تر حاضرې د یخ په بدل کښې په عام ولس باندې چې بالکل هم داسې تشدد یا څه ځورول یخ دی چې کم از کم دوی ور پام نه شي.
په پښ زیورات کښې په فوجي سرتیریو د برید ذمواري د تحریک طالبان پاکستان وایون محمد خراسانی منلی دو او دا د هم یودا وی چې 13 میاشت 22 اکتوبر هم په پس جورات کښې د بمونه شنډ کول فوجي سرتیریو ته په مځکه کښې خوندي بام ور وچاودېده چې په نتیجه کښې یې یو فوجي پر هر جلی شوی و او د دا برید ذمواري هم د تحریک طالبان پاکستان وایون محمد خراسانی منلی وه. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته غوږستی د پښتون ژغورن غورځنګ د بنو او خوښ ځوانان او مشران په میرلي کې د دوو قبیلو ترمنځ د ډسبندۍ په هدف ځي. دوی وایي تر هغو به واپس نه راځي چې تر څو یې د خدي خېلو او مچي خېلو ځوانان له مورچو نه وي راکوز کړي. په میرلي کې د یادو قبیلو ترمنځ جګړه د ځمکې پر سر ده. په دې جګړه کې سپکه او درنه وسله کارول کېږي. بلخو انتظامي چارواکي وایي چې د ډسبندۍ لپاره د مشرانو جرګه روانه ده، خو دوی وایي که مسله حل نه شوه نو په قانوني اقدام پورته کولو به مجبور شي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د میر علی خدی او مچی خیلو ترمنځ د ځمکې په سر لانجه د ډیر وخت نه دوام لري چې د یو بل په ضد اوس بیا مورچو ته ختلي او د تیرو سو ورځو نه په یو بل ډزې کوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ بنو څانګې مشر حاجي عبدالصمد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی په مشرانو او ځوانانو غږ کړی چې راغونډ شي، هلته ولاړ شي، سوال محنت وکړي او دواړو قبیلو ځوانان له مورچو را کوس کړي، بیا په حکومت غږ کړي چې خپل کردار ولوبوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ بنو څانګې یو بل مشر ندیم اسکر وایي چې ستونزې په ټوپک نه بلکې د خبرو د لارې حل کیږي. دوی تر هغې واپس نه راځي تر سو یې چې دواړه قبیلې له جنگ نه منې کړې نه وي.
حکومت چې کوم دی دې په دې پوندې سره داسې پرشر نه روړي چې دا کومینا د دغې غوټې د خونرزینا سره بچ کو وس میژ روونې یغو خرڅو میژ نر ګرځي چې څو پوره دا خلک ته میژ سول څه نه ده نوي کړی او د میرچینا میژ دا خلک کرکیس کړی نه وي سره ځکه چې میژ ویایي چې میژ د عدم تشدد خلکې د دغې فلسفې د لیارې جنګ د مسلې حال نه دی. میژ غوښتنه د حکومت نه خو چې تخپل رول په کولو به واځکه چې دغه کومه په مانس کې چې کومه په مزکه معاملات وو په دا پوند آلریډي په کورټ کې کیس لګیا دی. آلریډي وزیرستان ډېر زور دلای دی نه غوړي میش چې میش په وطن کې مزید نور جنگ لړې دغه شی دومدار شي.
د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د خدی او مچی خیلو قبیلو ترمنځ د ځمکه لانجې کیس په عدالت کې د بحث لاندې دی. دوی سو ځله د مشرانو جرګې په واسطه ډزبندي هم کړې. اوس هم جرګه په منځ کې لګیا ده چې دوی ډزبندي وکړي، د قانون د لارې د دوی د شخړې حل ته انتظار وکړي، کنی مجبوره دي چې بیا سخت قانوني اقدام وکړي. د میر علي خدی او مچی خیلو ترمنځ د ځمکې په سر شخړه د کلونو روانه ده چې سو ځله دوی د یو بل په ضد مورچه ځن شوي. دواړو قبیلو د ځمکه د حل په لړ کې سو ځلا بنو میرام شاه سړک هم احتجاجن بن کړي. ځایي ولس د امنیتي ادارو او پولیسو په کردار هم نیوکې کړي چې د غلطه په اصله بندیز باوجود هم دواړه قبیلې یو په بل اصلاح کراوي، غوښتنه کړي چې حکومت او پولیس خپلواک باوري کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
اردن کو دور از اولان دی پا ممندو که بارانو نشوی او کروندگر وای دی وطرین ولی اولا سبان با غنم کری خو دی وای چه لحکومتی ادارونا دوی تا وریا تخمونا نور کول کیگی دی وای چه کیمیایی سری هم پا مومندو که بندی دی نو دوی نشی کوله چی پا خط وگا خپل کر وکړي. بلخوا د سیمی زایی چرواکی وای چی دغا ستونزی با دیر زر هواری کرل چی. نور تفصیل سیمی د مشال ریډیو خبریال شانواز سرک زیر کوي.
دا مومندو کروندګو وای چې دوی به د سبا نه غنم کرل شروع کړي. دوی وای چې سږ کال څوکړه او کروندې څو ورځې نه وخت شوې هم ده. د مومندو پنډیالې سیمې یو کروندګر ملک شاهد خان وویل چې د دوی تر د شلو جروبو پورې ځمکه ده غنم کری، خو د حکومت لخوا د کیمیایي سرو بندیز ورته مشکلات جوړ کړي دي.
دا خو دوی دلته بند کړي دا هغه داسې په خاص یو کوټه سیستم باندې راځي، خو تکلیفات ته سره نه ملاویږي. خاص کر مطلب چې هغه پوره یو اجازت پر رالی دا هر سړي اپروچ دیم نه چې هر سړی هغه مثلا اے سی ڈی سی لاړ شي یا کمانډن لاړ شي. نو زموږ خو غریب خلک روپۍ راغیستي چې هغه تګ را تک بي کی هغه ته چیک پوسټ باندې نه پرې دا مشکلات شته.
په مومندو کې کیمیایي سره هغه وخت بند شي وه کوم مهال چې دغلته د وسلوالو شتون و. سیکورټي ادارو هغه وخت ویلي وو چې دغه سری په چاودیدونکو توکو کې استعمالېدای شي. نو نه یوازې مومند بلکې په باجوړ کې هم دغه سری بند وي. اوس په ټولو قبایلي ضلعو کې سره آزاد ده خو یوازې په مومندو کې بند ده. لدی ورستو می د پلان غر روخانی استاد سره خبرې وکړ نو دوی چې د یو سل جیر بزمکه ده او د غنمو علاوه سبزیان هم کری. خو دی وای چې وړاندې به د کمشنرۍ انتظامیې او د زراعتو د محکمې لخوا دوی ته وړیا د غنمو تخمونه ورکېدل، خو له پروس کله راهسې ورته نه دي ورکړی شوي.
وتره خو ډېر خبران شوی دی، وتره خلک شروع شوي دي، او بس همدا غنمان کري، سو غوربشې کري، سو غنم کري. تخمونه خو جی مخکې خو چې موږ سره به د محکمه زراعت والا انجوز والا غنم رالېږل، خاور به رالېږله، بیا راکول له تفریح به راکول. دا پېره خو زموږ تحصیل کې د غنم داسې طریقه وشوه، د تخم چې په 3120 روپۍ باندې یو من غنم ورکول، ودېږ تاسو ته بیا ریلیف درکوي، حکومت 1200 روپۍ ته واپس ملاویږي.
دغه کروندګرو ته به وړیا غنم د اپیمو د نه کرلو په بدل کې ورکېدل. خو د کروندګرو په وینا چې کله نه پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا کې شامله شوې ده، وړیا تخمونه ورکېدل یا خو بند شوي او ځینې تخمونه کم شوي هم دي. نو بیا مې د کوزه محمدو اسیسټنټ کمشنر قیصر خان ته دغه خلکو غوښتنې وړاندې کړې او دوی دا ځواب راکړ.
منګ تر درې ورځو مخکې نه لیټر راغلی ډی سی اب نه، مطلب چې تاسو د فرټیلایزر زپاره تاسو موږ ته ډیلر نامینیټ کړي او هغه په ارث تحصیل کې به موږ یو کس نامینیټ کړو، دا هغې به بیا پراپر کلیرنس هم شي. کلیرنس بعد به انشاءالله دا ایشو چې کوم دی دا به ونس فار آل ریزالو شي، مطلب د خلکو مسله به خلاص شي.
فری تخم لا اوس پورې چا ته نه دی ملوشي
رجسټر زمیندار دی؟ اوس مطلب دا موږ چې کوم دی آلریډي کوم لیسټر چې کوم دی هغه آلریډي فائنل شو، کوم چې کوم رجسټر زمیندار دی د اګریکلچر ډیپارټمنټ سره، نو دا سره مطلب پای کې
خدمات ورکولو سرکاری ادارت تر دې دمه پوره نه ده فعال شوی، او که دغه ادارې پوره کار شروع کړي دوی به د محمدو د کروندګرو لپاره همدلته لوی سبزی منډی جوړه کړي، چې کروندګر به بیا د لری سیمو منډیانو ته د مالونو اوړلو د خرص او د تکلیف نه بچی. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
اردن کو د انگلینڈ د کرکٹ ملی لوبډله با په 2020م زیږیز کال کې پاکستان د یو حل تبا ل کوربا هیواد سره میچونه کوي. د انگلینڈ د کرکٹ بورډ د نومبر پر 13 وه چې دا با تر 2015 زیږیز کال وروسته لومړی ځل وی چې لوبډله یې پاکستان ته ځي. دا بر اساس حال کې دا چې د زیمبابوې کرکٹ لوبډله تازه له پاکستانه ستنه شوی. تفصیل پامیر سهل کوي.
د انګلند کرکټ لوبډله د 2020م زیږیز کال په اکتوبر کې پاکستان ته ځي چې هلته له کوربه هیواد سره دوه شل اوریزه سیالۍ وکړي. د انګلند کرکټ بورډ د نومبر پر 13 وویل دا به په 14 کلونو کې لومړی ځل وي چې لوبډله پاکستان ته ځي. رویټرز اژانس وایي د انګلند د کرکټ ملي لوبډله تر دې لنډ سفر وروسته هم په اکتوبر کې په هند کې د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام اتلولي پیلېږي. په 2009 زیږیز کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر کرکټ لوبډلې وسلوال برید شوی و چې پکې شپږ پولیسان او دوه ولسی وګړي وژل شوي ول. تر هغې وروسته تر کلونو پورې د کرکټ نړیوالو لوبډلو پاکستان ته سفر نه کاوه او زیاتره نړیوالو لوبډلو به له پاکستان سره په متحده عرب اماراتو کې سیالۍ کولې. د انګلند د کرکټ بورډ مشر ټام هریسن وایي راتلونکی کال یې د لوبډلې پاکستان ته سفر د دواړو هیوادونو لپاره خورا زیات ارزښت لري. دا البته وویل چې د تل په څیر دا ځل هم د لوبغاړو او د کرکټ بورډ کارکوونکو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکوي او د پاکستان له کرکټ بورډ سره په رابطه کې دی چې ټول اړین اقدامات وکړي او د لوبغاړو د امنیت ترڅنګ د کورونا وایرس جهانی وبا حالاتو ته په کتو هم پلان تیار کړي. د 2019 زیږیز کال له سپتمبر راهیسې د سریلانکا، بنگلاديش او زیمبابوې لوبډلې پاکستان ته تللې دي. سږ کال په اکتوبر کې د زیمبابوې لوبډلې له پاکستان سره درې یو ورځنۍ او درې شل اوریزه سیالۍ وکړې چې دواړه لړۍ یې پاکستان وګټلې. پاکستان د یو ورځنۍ سیالیو په لړۍ کې دوه او زیمبابوې یوه لوبه وګټله او په شل اوریزه سیالیو کې یې زیمبابوې ته په 3-0 ماتې ورکړه.
انگلینڈ کرکټ لوبډله راتلونکي کال پاکستان ته ځي. تاسو پر دې اړه د پامیر ساحل نه راپور اورئ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
مشال لڑو تا وگستی لگا شبکی تاستا دا خبرنو لنڈیز هم وڑاندی کهو زکا چه وقت کی دون کری درینی می بجی او لحقی او روستا هم استاس لپارا یو شمیر راپورون لرو او دا با هم واری چه دغه راز د کورونا چې کومه ناروغي راغلی ده نو دا غینه د سکولونو د ممکنه تړلو پړه د سیمې خلک څه نظر لري خو تر هر څه مخکې ورزو شاهین بنوري ته وخت شوی درې بجې لدوی د خبرو لنډی زور
سړی مشه د دې وخت مهم خبرونه وزیر اعظم عمران خان نن د افغانستان په یو ورځني سفر کابل ته رسیدلی دی نوموړي ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې په ارګ کې په خیر علي ویلو نوموړي د افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات هم کړی دی د پاکستان د بارنو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې د دغه سفر موخه د دو اړخیزو تعلقاتو تجارت پیاوړي کول او د افغان سولې روان بهیر کې مرسته ده پولیس وایي په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په حمله کې دوه فوجیان وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی د سیمې د پولیسو مشر ویلي دي چې دا پیښه تېر مازدیګر په خوش زیارت سیمه کې رامنځته شوې ده د برید ذمواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني منلې ده په پاکستان کې د کورونا د ناروغانو شمیر د 3,15,000 نه اوړېدلې دی د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې د شمیرو تر مخه په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 2,590 نوې پیښې ثبت شوې دي او 13 کسان ترې مړه شوي دي متحده عرب امارات د پاکستان په ګډون د 11 نورو ملکونو وګړو ته د سیلګری ویزې د نامعلومه مودې لپاره ځنډولې دي او د سلورو کلونو د پلټنو وروسته دا زورونکي تورن رامنځته شوي چې د آسټرېلیا ځواکونو په افغانستان کې د خپل قیام پر مهال 9 قیدیان وژلي دي
د شاین بندرې چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دې نیمه کې هم ستاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې د پاکستان د تعلیم او وفاقي وزارت ثبوت او وړاندیز ورکړی چې ټول سکولونه د کورونا وایرس د دویمې چپې لوجې باید د روانې میاشتې د 40 منټې نه وروسته بند کړي د وفاقي حکومت په دې تجویز صوبایي حکومتونو څه نه دی ویلي خو د وړاندیزونو د لیږلو سره سم وفاقي حکومت دا هم ویلي چې د نومبر په 23 بعد د ټولو صوبو د تعلیم وزیرانو یو شریکه غونډه کوي چې له دوی نه هم تجویزونه په دغه لړ کې واخلي د غیر سرکاري سکولونو مالکانو او زده کوونکو ماشومانو او د دوی پلرونو د وفاقي حکومت دغه تجویز سره اختلاف کړی ویل دي چې له دې سره به د ماشومانو تعلیمي وخت ډیر زیات خراب شي نور تفصیل له سیمې د مشالې دوه خبريال شانواز تر زیاته کوي
وفاقی وزارت تعلیم ټول ثبوت تجویز وړاندې کړي چې ټول سکولونه د کورونا وایرس ته دویم چپې لري باید د روانې میاشتې د 40 منټې نه بندول شروع کړي دوی ویلي چې سکولونه او ټول تعلیمي ادارې دي د روان کال 2021 تر د 1 جنوري پورې بند وساتل شي د وفاقي حکومت په دې تجویز خو صوبایي حکومتونه لا هم څه نه دي ویلي خو د تجویزونو د لیکلو سره سم وفاقي حکومت دا هم ویلي چې د نومبر په 23 به د ټولو صوبو د تعلیم د وزیرانو یو شریکه غونډه کیږي چې په کې د صوبو د وزیرانو نه تجویزونه اخستل کیږي د غیر سرکاري سکولونو مالکانو او د زده کوونکو ماشومانو پلرونو د وفاقي حکومت دغه تجویز سره اختلاف کړی دی او ویلي دي چې د داسې کار سره به د ماشومانو تعلیمي ماحول ډیر خراب شي د روان کال په 14 مارچ د کورونا د اولنۍ چپې د خطرې له وجې تعلیمي ادارې بندې شوې نو حکومت ویلو چې دغه ادارې به د اپریل په 15 یو وار بیا خلاصېږي خو دغه نیټه تر د 15 سپتمبر پورې غځولې وه او په دغه فیصلو د غیر سرکاري سکولونو مالکانو ډېر احتجاجونه هم کړي دغه وخت کې د سکولونو مالکانو ته کوم رقم مشکلاتو یو مالک حیدر علی خان چې د روغو او د مازور ماشومانو لپاره بیلابل سکولونه جوړ کړی دي
آنلاین کلاسونو په باره کې وای نو آنلاین کلاسونه زمونږ په قبایلو کې یا د غشانتی په ډیرو علاقو کې آنلاین سیستم نشته دی نو موږ به څنګه کلاسونه اخلو موږ خو صرف دا خبره کوو چې یاره د سکولونو خبرې نه دی د حکومت خلار شي د کې ډیر زیات نقصان دی زمونږ د ماشومان بنیاد دی او دا زمونږ بنیاد د دې خبرې باندې خرابېږي چې دوی بار بار د چټېرو اعلان کوي کرونا وایرس به ټیک دا موږ به احتیاطي تدابیر هم نوکړي هم دی موږ او نه په سکولونو کې د سیسه کیسز راغلي دي چې حکومت دې ته بار بار اشاره کوي چې سکولونه دې بند شي نور څه نه بندېږي صرف د سکولونو په باره کې دوی دا اکشن اخلي چې سکولونه دې بند شي
د وفاقي حکومت د تجویز سره سم پرایمری سکولونه دي د 23 نومبر، میډل سکولونه دي د 2 دسمبر او غټ سکولونه دي د 15 دسمبر نه بند کړي شي. وفاقي وزارت تعلیم ویلي چې سکولونه بندولو کې دوی ضد او یا زبردستی نه کوي، خو که حالات خراب شو نو بیا به خامخا بندوي. دوی دا هم تجویز وړاندې کړی چې د سکولونو استادان د خپل حاضرۍ یقیني کړي، د آنلاین او یا انټرنیټ د لارې تعلیم خودلو ته تیاری وکړي، او ویلي دي چې تعلیمي کال به د روان کال د مئی تر د 1.5 پورې د غزیدو سره سم د 10 او د 12 ټولګیو امتحانونه هم په جون 2021 کې اخستل هم په دغه تجویز کې شامل دي. هغه وخت چې د کرونا لیرې په مارچ کې سکولونه بند شوي وو، د ماشومانو پلرونه هم ډېر ورباندې خفه وو.
زما خو درې بچیان دي او دوه سکول وای، یو کوټې دي، یو په سلورم کې دي، یو په دریم کې دي. که نه موږ ته دا اوس محسوسېږي چې اوس به دې وړو سره بیا څه کوو دا سکولونه چې بند شي، نو ورته کور کې ماړه تنګ او بل او شر او شور او دغه کوي. په دې حساب نه پوهېږو چې دا اوس بیا لاکډاون ولې لګي، دا واړه خو به تباه کیا.
په دا لنډ ورځو کې هم د کورونا وایرس ځینې مثبت کیسونه د یونیورسټو په زده کوونکو کې راغلي وو. نو همدغه وجه وه چې په اسلام آباد کې اسلامک انټرنیشنل پوهنتون هم بند شوی و. همداشان د پېښور پوهنتون، بېنظیر بوټو یونیورسټي او د نوخار ډیګري کالج د ډیرو مضمونونو ادارې هم بندې شوي دي، او د نېشنل کمانډ اینډ آپریشن یا د کورونا د معلوماتو ورکولو وفاقي اداره وایي چې د 2500 نه زیات تنان په 13 ساعتونو کې د کورونا مثبت ناروغان ټیسټ شوي، 14 تنان ترې مړ شوي، او له ټولو زیات کیسونه په سند صوبه کې، ولې په خیبر پختونخوا کې 3015 ته د کورونا د دویمې چپې د ناروغانو شمیره رسیدلې ده.
شنواز ترزی تاسو ته دغه راپور وړاندې کړ. د کورونا وبا او دغه راز بیا له دې قبله د سکولونو تړل کېدو، ممکنه تړل کېدو په اړه باندې هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، په روانه اونۍ کې د پېښور پوهنتون په منیجمنت سټڈی څانګه کې دغه راز د خیبر ضلع په یو شخصي سکول کې، د کورمې په 4 سکولونو کې، د نوخارو د چاسدې په 2 سرکاري سکولونو کې د کورونا د مثبتو پیښو له راتګ سره دغه ټولې تعلیمي ادارې د 2 اونیو لپاره بندې کړل شوې دي. حکومت وایي لا هم د کورونا وایرس له وجې سکولونه او تعلیمي ادارې نه بندوي، او په سکولونو کې به د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه احتیاطي لارښوونې څاري. خو د قبایلي ضلعو اوسیدونکي او استادان وایي په سیمه کې د زده کړو ترلاسه کولو متبادل نظام نه لري. د دوی په وینا نه انټرنیټ شته او نه بجلی وي، او که سکولونه بند شي نو ماشومان یې نشي کولی چې آنلاین زده کړي او یا د ټلیفون له لارې تعلیمونه حاصل کړي. په نور تفصیل له فرخنده صدرو.
د کورمې د هلکانو د های سکول یو استاد حضرت ګل وای دا وخت په کورمه کې 4 سکولونه د کورونا وایرس ته مثبتو کیسونو د راتلو له وجې بند کړل شوي دي. د نومبر په 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې حضرت ګل وویل په دغو 4 کې یو د جنکو سرکاري سکول هم دی. حضرت ګل وای په ټوله کورمه کې موبایل انټرنیټ کار نه کوي، او بجلی هم د ورځې 100 ساعته نه وي. که یو سکول د کورونا له وجې بند شي نو ماشومان یې په متبادلو لارو زده کړې نشي کولی. د کورمې نه علاوه په باډه کې هم د کورونا وایرس له وجې د یو شخصي سکول د بندېدو راپورونه دي. د نومبر پر 18 په باډه کې یو شخصي سکول د کورونا وایرس ته 18 مثبتو پیښو له راتګ وروسته د ضلع انتظامی لخوا بند کړل شو. د قبایلي ضلعو د استادانو د اتحادیې یو مشر او پروت جمرو ته هلکانو د یو سرکاري سکول استاد سرور خان افریدی د نومبر پر 13 مشال ریډیو ته ول پخوای سکولونه د نامنۍ له وجې بند وو او اوس د کورونا وایرس له وجې د ماشومانو تعلیمونو ته تاوان رسیږي. د پاکستان د تعلیم وفاقی وزیر شفقت محمود د نومبر په 14 میډیا سره په خپلو خبرو کې وویل لا هم په هیواد کې د کورونا وایرس له وجې سکولونه نه بندوي. نوموړي وویل که د اټک په یو سکول کې د کورونا کیس مخې ته راشي نو د راجنپور سکول دی ولې بند شي. نوموړي وویل په موجوده وخت کې دا پالیسي ده چې په کومو تعلیمي ادارو کې داسې کیسونه راځي نو یوازې هغه به د دوو اونیو لپاره بندیږي. بلخوا د قبایلي ضلعو اوسیدونکي وایي په موجوده وبایي صورتحال کې د دوی په سیمه کې د انټرنیټ د نشتوالي او ځینو نورو مسلو له وجې تعلیمي زیان کیږي. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي د امفل یواز زده کوونکي بشرا محسود د نومبر پر 13 مشال راډیو ته وویل سږ کال د سکولونو او پوهنتونونو د زده کوونکو ډیر وخت ضایع شو.
تعلیمي لحاظ سره که موږ وګورو موږ قبایل ډېر زیات شاته پاتې. کورونا وبا راغله نو ټول سیستم واپس که زه ووایم که 10-20 سال بیا واپس موږ لاړو. سټوډنټ چې کوم دي ما اکثر مېندې سره خبره کړې نو کوي چې موږ ماشومانو نه زده کړه چې کوم زده کړې وي ټول هېر شول پکې په دې دوران اور مزید که اوس داسې کېږي چې لاک ډاون لګي یا دا هر څه بندېږي نو قبایلي لا سټوډنټ دي یا نو ته جاب سره تړلي کوم کسان دي نو تا ډېر زیات سفر کېږي.
د نومبر په 14 د تعلیم د وفاقي وزیر شفقت محمود په مشرۍ د ټولو صوبو د تعلیم د وزیرانو د ویډیو لینک له لارې یوه غونډه وشوه چې پکې په سمدستي توګه د سکولونو د بندولو مخالفت وشو. د خیبر پختونخوا د تعلیمي چارو د کمیټې یو غړي لیاقت علي خان د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل د صوبې په لرو پرتو سیمو کې د انټرنیټ او بجلۍ مسلې شته خو کوشش کوي چې په صوبه کې سکولونه بند نه کړي او په تعلیمي ادارو کې پر احتیاطي لارښوونو عمل سخت کړي.
د
ټولو صوبو د تعلیم وزیران به د نومبر پر 23 یو ځل بیا غونډه کوي چې پکې به په سکولونو او نورو تعلیمي ادارو کې د کورونا وایرس د کیسونو د رپورټ کېدو پر احتیاطي لارښوونو او یا د تعلیمي ادارو پر ممکنه بندولو خبرې کیږي.
دا پرخند اصل چې تاسو یې راپور وړاندې کوو چې په خبر پښتونخوا کې کورونا وبا او له دې عمله د سکولونو د ممکنه بندېدو په اړه خلک څه اندېښنې لري.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اردن کو د تحریک انصاف په حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنٹ یا پی ڈی ایم یو ور بیا د خبره تکرار کړي چې د حکومت تر ختمېدو پورې به یې مبارزه روانه وي. د پی ڈی ایم مشرانو د نومبر پر 18 په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د حکومت پر ضد به خپلې هلې ځلې نورې هم توندوي او خپلې جلسې به پر ټاکلي وخت کوي. خو ځینې پوهان بیا وایي په اپوزیشن کې شامل دوه غټو ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ ګوندونو د ګلګت بلتستان تر انتخاباتو مخکې خپل دریځ لږ بدل کړی وو چې له کبله یې تحریک ته تاوان رسېدلی. نور تفصیل په دې راپور کې اورو چې د مولانا فضل الرحمان په غږ پیلېږي.
هم حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، عوام کی نمائندہ ہی نہیں.
د
د حکومت پر ضد اپوزیشن ګوندونو په اتحاد پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم کې شامل ګوندونه وایي له اسټیبلشمنت او حکومت سره هیڅ قسمه خبرو ته نه کینی. په 18 نومبر په اسلام آباد کې د جمهوری تحریک تر غونډې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د تحریک مشر مولانا فضل الرحمان د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له اسټیبلشمنت سره به مذاکراتو ته کینی او کنه وویل،
زما په خیال لدې مخ کې هم تحریکونه چلیدلې دي او په هغه کې هم څه قسمه مذاکرات نه دي شوي. ولس په خپل طاقت سره خپل فیصلې په نورو منلې دي او طاقتور قوتونه ولس ته په تسلیمېدو مجبوره شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په پی ډی ایم کې شامل د مسلم لیگ نون ډلې مرستیالې مشرې مریم نواز په 12 نومبر له بی بی سی سره په خبرو کې وویل چې ګوند یې له پوځ سره خبرو ته چمتو دی او د پی ډی ایم د لارې ورسره په خبرو کولو غور کېدی شي، خو دې په خبره له دې مخکې به د عمران خان حکومت کور ته ځي. مریم نواز دا هم ویل چې پوځ د دوی اداره ده او دوی ورسره ضرور خبرې کولی شي، خو دا خبرې به د آئندن نه او د ولس پر وړاندې وي. د مسلم لیگ نون د کمی اسمبلی غړي عباد الله خان په چهارشنبه مشال ډو ته ویل چې د مریم نواز دغه خبرې د پی ډی ایم له دری سره په ټکر کې نه دي.
حکم چې پی ډی ایم فیصله ده کوم ټول نه د کوم دوم پارټي هغه سره ولاړه ده، هغه کې چې کوم د سایټ سره د چا سره باندې نیګوسیشن نه کیږي د کیږي نو اوپن وی اینڈ پبلک وی. مریم نواز هغه دې انداز کړی دی چې فرض خلک مذاکرات هم کول غواړي تر څو پورې چې دا ناجیز حکومت وي په دې کې به سوال نه پیدا کېږي موږ چا سره مذاکرات.
دا په داسې حال کې دا چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ویلي دي چې د پاکستان د اوسنیو ستونزو ذمهوار د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید دی. د په خبره جنرال باجوا ته د 2013 کال په انتخاباتو کې د پاکستان د تاریخ تر ټولو غټې درغلۍ او د ولس د منډیټ د غلا کولو حساب ورکول دي. د نواز شریف له دې خبرو وروسته د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو په 6 نومبر له بی بی سی سره په خبرو کې ویل چې هغه دې ته په انتظار دی چې نواز شریف به په دې لړکې کله ثبوتونه وړاندې کوي. بلاول بټو د نواز شریف لخوا د پوځي قیادت نوم اخیستل یا پر هغو نیغ په نیغه تورونه لګول د مسلم لیگ نون شخصي فیصله وګرځوله. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي په چهارشنبه مشال ډو ته ویل چې ګوند یې په خپل دریس کې وخت په وخت له دې کبله نرمي راوستي چې په پاکستان کې جمهوری نظام دوام وکړي، خو د په خبره اوس چې ګوند پی ډی ایم له دې دریس سره کلک ملګری دی چې له اسټیبلشمنت او حکومت سره هیڅ قسمه خبرې نشي کېدی.
پاکستان کی پسپاتے ہمیشہ دا جمہوری نظام دا بچے دو دا پارا پا ملک دا مضبوط جمہوریت دا پارا او دا اداروں دا مضبوط دو دا پارا ہر حکومت تا ویلکم میں لے امن دا پدی نتیجہ بانے رسی پلیو چی عمران او دا غٹیم چی کم دی آگی کی دا جمہوریت او دا جمہوری نظام او دا پارلیمان دا عزت پاتے نشو نن آگی دا آجنس پسرے پا دیربانی حکومت چلی.
که څه هم د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ډلې غړو دا تورونه رد کړل چې ګینې په 15 نومبر د ګلګت بلتستان له انتخاباتو مخکې د دوی دریز نرم شوی وو او په انتخاباتو کې تر ناکامۍ وروسته یې دریز بیا سخت شوی. خو د کراچۍ پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد وای بلاول او مریم یادې خبرې له دې قبله کولې چې ګینې دوی ته په ګلګت بلتستان کې د انتخاباتو ګټلو او حکومت جوړولو موقع ورکړل شي. توصیف احمد په چهارشنبه مشال ډو ته ویل چې د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ له دې غیر مستقل مزاجۍ سره پی ډی ایم ته ډېر تاوان رسېدلې.
الیکشن
نتائج تو گلگت بلتستان د انتخاباتو له نتیجو ثابته شوه چې اسټابلیشمنت په خپل پالیسۍ کې څه بدلون راوستل نه غواړي او د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت ملاتړ به جاری ساتي. البته له انتخاباتو مخکې چې مریم او بلاول خپل بیانیه بدله کړه نو له دا قسمه کارونو سره جمهوری نظام او د سیاسي ګوندونو حیثیت کمزورې کیږي.
گلگت بلتستان د صوبائی سبل انتخابات چې پکې ترک انصاف ته ټول زیاتې نه
پلس پارټۍ درې او مسلم لیگ نونو دوه سیټه ګټلې.
پی ډی ایم پکې د درغلې او تور لګولې خو حکومتي ګوند ترک انصاف دغه تورونه رد کړي او وزیر اعظم عمران خان په 18 نومبر له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په مارچ میاشت کې د کېدونکو سینټ انتخاباتو پر مهال د ممکنه درغلۍ او د مخنیوي لپاره د ټولو ګوندونو په ملاتړ په قانون کې ترمیم کول غواړي، خو د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د دې په جواب کې وویل چې هغوی له حکومت سره هیڅ قسمه خبرو کولو ته تیار نه دي. د ده په خبره ځکه چې موجوده حکومت د اولس نمائنده حکومت نه دی. د پاکستان جمهوری تحریک چې د حکومت خلاف یې جلسې پیل کړي وایي چې د عمران خان په مشرۍ موجوده حکومت به نسکوروي ځکه چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د پوځ په ملاتړ د شو درغلیو په نتیجه کې واک ته رسېدلې. خو حکومت او پوز دغه تورونه رد کړي او حکومت وایي چې اپوزیشن ګوندونه د خپل درغلي پټولو لپاره دغه تحریک پیل کړی دی.
مشال لړیو ته غوږستی تاسو واوریدل چې په پاکستان کې د جمهوری تحریک څه هلې ځلې روانې دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
اردوونکو په منګوره کې د یوې ټولنې سوشل ویلفیر لخوا په سوات ضلعه کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په موخه یو روزنیز ورکشاپ ترسره شوی. ښځو ته په دې دورزنی ورکشاپ کې وویل شول چې اوس د سیمې ښځې د هر قسمه قانوني مرستې ترلاسه کولو لپاره ټاکلې کمیټې ته ورتلی شي. د تربیتی ورکشاپ په اړه نور معلومات له سیمې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات بنګوره کې د سوشل ویلفیر محکمې لخوا د ورځنۍ تربیتي ورکشاپ کې د سیمې بیلابیلو شعبو ښځو برخه واغسته چې پکې د محکمه تعلیم، دارالامان او د خیر ښېګڼې ټولنو نمایندګان شامل وي. روزنه کې برخه اغستونکي د ضلع سوات تعلیم محکمې یو مشره رقیه بیبي وایي چې دوی ته په دوه ورځو کې د ښځو د حقونو په اړه یو شمېر معلومات ترلاسه شول.
دې کې به ماته ډېر معلومات حاصل شو چې د ښځو لپاره هم داسې حقوق شته یا د وراثت لپاره چې هغوی کیس هغه دې څنګه خبره وکړه چې کریمینل ته هم تللی شي. دا خو موږ ته پته نه وه په کلونو کلونو باندې چلیږي. نو د قانون په باره کې د ښځو کوم حقوق دي د هغې کې موږ ته پته ولګېده چې لکه د دې لپاره کم کم قانون دی او دا مخکې مونږ ترانسفر کولای شو ځکه چې زموږ واسطه خو د فیمیل سره راځي، په سکولونو کې راځي، ټیچرانو سره راځي. نو هلته هم زموږ میټینګونه کېږي. نو کله چا داسې څه مسله یا ہراسمنٹ کی گیا دا کوئی حق ہوئی تو نور کر کے گیا سر ظلم زیادہ کی گی کمیٹی چ کم جوڑ کر دا ددی سر دا گیا رابطہ کو
روزانہ اور کون کی سمرین حکیم چے پا ضلعی عدالتوں کی دا وکیل پہ حیث کار کوي. مشال ریڈیو تا اویل چے اڑان دے بعد دسیمی متاثر خزو دا قانون بستے ڈیرے کبھی اغستے اس پس وات کے تر پنزل اس پورے خزینہ وکیلانی کار کوي او دوی متاثر خزو تا دا قانون دا لور انصاف اور کولو کے مرستے ور کوي.
ہر قسم مسئلہ زنانہ ترازی کا اغا دا غی کورنے مسئلے کا غی دا عدالت سره تړلې تعلقي کا هغه د شریعت کې د هغه د جیدات د حصې د پاره ای ک نور د سیمه مسلې چې د هغه د جیل سره تعلقي هر قسم قانون د زنانه د پاره شته دي. زنانه خرات لشي د هغه د پاره فیملی عدالت جوړ دی چې پاره کې خ د هغه د پاره فیملی فیمیل لوئر ناشته او هغه د خپل مسله چې کم چې د خزي او خاوند درمنځي هم هغه هم راوړي شي عدالت ته.
تربیت جوړون کی د خزو د حقونو ټولنې اویکننګ نماینده شمشیر علی خان چې د بشري حقونو او په خصوصي توګه د خزو سره په چاپیریال کې د پرخ پاړې وینا هم وکړه وایي چې سواد کې د خزو یو شمیر مسلې دي چې ورته پاملرنه پکار ده.
سواد کې خودل ته زنانو ته ډېر غټي مسلې دي لکه غوته د پته نشته چې را په دما د پلر په جیدات کې زما حق ته زبد حق څنګه حاصلوم. هغه ته دې پته نشته. هغه ته دې پته نشته چې زما مہر ده زب خپل مہر څنګه حاصلوم. د دې ورته پته نشته. بل دا چې کم کم ځای کې د ته ہراسمنٹ مخ ترازی او ہراسمنٹ اگینسٹ کم قانون موجود دی یا کمی داری دوتا فیسیلیٹیشن یا ہیلپ پرووائڈ کولای شي زمنګ زنانو ته داغه پتا نشتا.
پسوات کې د شرکت ګانو می د خزو د حقونو ټولنې مشر نیلم رحیم وای چې دوی د تربیت بنیادی مقصد داو چې عام ولس کې د خزو او بشری حقونو پاړه پوها راشي.
دا ټریننګ د دې د پاره هم کوم چې حکومتي چارواکي دي او کوم چې د سیول سوسایټي خلک دي چاغه یو زی شي او یو زی اواز پورته کې د دې زنانو د پاره او کوم زی چې سګیب دي هغه هم هایلایټ کو او د دې د مخنیوي د پاره مون کوشش وکړو.
ورکشاپ کې ویل شو چې راتلونکي وخت کې به د ښځو د حقونو په اړه د پوهې راوستو سره سره د سیمې متاثره ښځو ته قانوني او اخلاقي مرستې هم ورکولی شي، او د متاثره ښځو د مرستې لپاره سوشل ویلفیر سیدو شریف کې باقاعده یو جدا دفتر پرانستو فیصله هم وکړی شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زنغ مایما زما مشال راډیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
اردونکو، د ډیر اسمل خان دوو جینکو په تایکوانډو لوبه کې د سرو زرو او زړو تمغې ګټلې. په کامی کچا د تایکوانډو په سیالیو کې یوې لوبغاړي رحمت صاحب زادی د سرو زرو تمغه اخیستې او بلې دوش کلنی جینۍ اقرا جاوید د زړو مډال حاصل کړی دی. دوی وایي که حکومت ورته سہولتونه ورکړي او دغه راز موقع ورته برابر کړي نو په نړیوالو لوبو کې هم د ملک استازیتوب کولی شي. لدی جنکو سره ملهی امیرزاده خبرې کړو، دا راپور یې برابر کړ.
سخت کال د اکتوبر 28 نه تر 30 په لاهور کې د تایکواندو لوبې منعقد شوې وې. په دغو لوبو کې د ملک لا بیلابیلو برخونه لوبغاړو برخه اخیستې وه، چې لومړی او دریم پوزیشن د ډیره اسماعیل خان دوو جینکو ګټلو. د سرو زرو میډل اخیستونکي رحما صاحبزادي د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د ډیرو تکړه لوبغاړو سره مقابله وکړه او د خپل محنت له وجې ټولې لوبې د ګټلو پس اخري لوبه کې د سرو زرو تمغه واخیسته.
زه په سر کې ډېره ویرېدلې وم، ځکه چې دا د سینیئر لوبغاړو کامی میچونه وو. لومړی سیالي ډېره سخته وه، دویم هغې کې راته ډېر سینیئر لوبغاړي مخامخ وو. زما یوازې 15 میاشتې شوي دي چې زه له تایکوانډو لوبه کوم. دویم سیالۍ ته که زه وګورم نو ډېر ښه لوبغاړي راته مخامخ وو، خو بیا د انسان قسمت هم وي او محنت هم. درېیمه مقابله هم سخته وه. اخري سیالي د سرو زرو تمغې لپاره وه، او چې ومې ګټله نو احساسات مې بیخي جدا وو. په یو وړوکي تحصیل کې د اوسېدو باوجود د سرو زرو تمغه راوړل ډیره غټه خبره ده. سوزلمو ځان له لاسونه خپې ماتې کړې دي. د سرو زرو د یو میډل لپاره ډیر محنت پکار وي.
د تایکواندو لوبغاړي وای چې دوی سخت محنت کوي، نو ځکه د زیاتې انرژي لپاره ښه خوراک ته هم ضرورت لري. د رحما مور اسما مجید ویل درې لوڼې په دې لوبه کې دي او خوشحالیږي چې په دې مقام یې ګوري. دای په خبره په سر کې لوڼه د دې لپاره راوستې وي چې په دې لوبه سره د ځان ښه دفاع زده کړي.
موږ خپل لوڼې دې لپاره تایکواندو ته نه وې وروستې چې لوبه زده کړي، بلکې په سر کې مو مقصد دوی ته د ځان دفاع ور زده کول وو. زما درې لوڼې په دې لوبه کې دي، خو 15 میاشتې پس چې زه خپلو بچیانو ته ګورم چې کوم مقام ته یې ځان رسولی دی، په 15 میاشتو کې دا د هغې د سرو زرو دریم مډال دی. د یوې مور په حیثیت چې زه ورته ګورم چې هلکان یې هم شاته پرېښودل، نو ظاهره خبره ده هغه احساسات زه نسم بیانولی.
په ډی آی خان کې د جینکو لپاره د تایکواندو لوبې یو شخصي کلب دی چېرته چې دوی دغه لوبه زده کوي. په سیالو کې د زیړو میډل اخیستونکي اقرا جاوید هم هغلته تربیت حاصلوي او وایي د دوی په کلب کې د جینکو شمیر کم دی، ځکه چې د دوی په سیمه کې خلک ډیر په دغه لوبه نه پوهیږي، خو د مور پلار د ملاتړ له وجې دغه لوبې ته ټینګې ولاړې دي.
دا کامی لوبې وې چې اس اے گارڈن په لاهور کې ترتیب کړې وې. دا د سینئر لوبغاړو سیالۍ وې. ما پکې د خیبر پښتونخوا نمائندګي وکړه چې دریم پوزیشن مې واخیسته او د زیړو تمغه مې واخیسته. 4 ټیمونه وو، هلکان او جنکی دواړه پکې شامل وو. درې لوبې وې چې ما وګټلې او تر سیمی فائنل ولاړم. د ډی آی خان خار سټیشن کمانډر مونږ ور وغوښتلو، حوصله افزایی راکړه او ډالۍ راته راکړې. خبرې خو راپسې ډېرې کېږي چې جنکی دی او د هلکانو لوبه کوي، خو مور پلار مو حوصله افزایی کوي، نو ځکه مونږ مخې ته تللی شو.
د اقرا جاوید خور اریبا جاوید چې خپلې په لوبه کې په کمی سطح میډل اخیستې او په نړیواله کچه هم لوبې کوي، وایي چې دا د دوی د کورنۍ لپاره د فخر خبره ده چې خور یې دغه تمغه راوړه. زه ډېره خوشحاله یم چې زما خور دا هدف ترلاسه کړی دی. زموږ د کورنۍ لپاره خو دا ډېره د خوشحالۍ او فخر خبره ده چې یوه جینۍ دومره مخکې روانه ده. مونږ په یو وړوکي ښار کې ژوند کوو، نو ظاهره ده چې له داسې سیمې که یوه جینۍ تمغه اخلي نو دا ډېره د ستاینې وړ خبره ده. دغه لوبغاړي وایي چې جینکو ته د حکومت لخوا ډېرې حوصله افزایۍ ته ضرورت دی. دوی وایي که دوی ته موقع ورکړل شي نو د هیواد نوم په دغه لوبه کې نور هم روښانه کولی شي. دوی په جینکو هم غږ وکړ چې که هنر لري نو ضایع کوي دینا او مخې ته دې راشي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده. ما
مشال ریڈیو دی خدای نه ورو کوي.
اوهو راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سره اخلي
ایپ او گوگل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگولو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار آغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا پا کابل کے تین لگو سن
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش